ولسمشر حمید کرزای وایي چې د ولسي جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر د سلب اعتماد پریکړه به سترې محکمې ته راجع کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له ولسمشر حامد کرزي سره د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه په ارګ کې خبرې وکړې. او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو حکومتونو نن د لبنان د شیعه حزب الله ډلې پوځي څانګه د تروریستي ډلو په فهرست کې شامله کړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزای وایي چې د ولسی جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر جنرال مجتبی پتنګ د سلب اعتماد پریکړه به سترې محکمې ته راجع کړي. د جمهوری ریاست لخوا په دې اړه په خبره شوې خبر پانه کې د ولسمشر کرزي له قوله راغلي چې وایي د سلب اعتماد پریکړه د ولسی جرګې له صلاحیتونو څخه ده، خو د دې لپاره باید موجه دلایل وي. جنرال پتنګ نن د ولسی جرګې په استیزایي غونډه کې د وکیلانو له توندو پوښتنو او انتقادونو سره مخامخ شو او سلب اعتماد شو. په ولسی جرګه کې د ښاغلي پتنګ د استیزا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د دوشنبې په ورځ د دې جرګې استجوابي غونډې ته لتلو ډاډه وکړه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی نن له ولسمشر حامد کرزي سره په ارګ کې وکتل. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دواړخیزو اړیکو او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې ولسمشر کرزي جنرال دیمسی ته وویل افغانان چمتو دي چې له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي، خو په دې شرط چې دا تړون په هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت، د امنیتی ځواکونو د پیاوړتیا او د یو موټی افغانستان د ځواکمنېدو سبب شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسی جرګې لغړی انور سادات څخه د تحقیقاتو حکم ورکړی. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې سادات باید لوی څارنوالۍ ته حاضر شي.
مکتوب به تحقیق کشانیدن آقای انور سادات وکیل پارلمان صادر ساختند تا اونا به لوی څارنوالی افغانستان حاضر شوند، باید به مردم افغانستان جوابگو باشند.
لوی څارنوالی وروسته له هغه دا حکم ورکوي چې د مدني ټولنو ځینو استازو وویل نوموړي د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې په خپلو څرګندونو کې پښتون قوم ته سپکاوی کړی. د لوی څارنوالۍ ویاند وویل سادات غیر قانوني څرګندونې کړي. په ولسي جرګه کې د سرپل استازي انور سادات په خپل تروسه په دې اړه سندي ویلي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن د یو څلور ورځنی سفر په مقصد هند ته ورسید. بایدن نوی ډیلی ته لرسیدو سره سم د مهاتما ګاندی له موزیم څخه کتنه وکړه. د دې سفر مقصد د هند او امریکا ترمنځ د ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو پیاوړي کول خودل شوی. په تیرو دریو لسیزو کې د لومړی ځل دی چې د امریکا یو مرستیال ولسمشر هند ته سفر کوي. بایدن به د صدر اعظم منموهن سنگ په ګډون له هندي مشرانو سره وګوري، بیا به د هند ستر تجارتي ښار ممبئی ته ولاړ شي او هلته به د اقتصاد په اړه یو مهمه وینا وکړي. د افغانستان د کرکیچ په اړه به هم بایدن له هندي چارواکو سره بحثونه وکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو حکومتونو نن د لبنان د شیعه حزب الله ډلې پوځي څانګه د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړه. دا پریکړه نن د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې په بروکسل کې جوړه شوه وکړه. له دې پریکړې سره به له حزب الله سره پر ټولو افرادو او ټولنو د ویزې بندیز وبخي. له دې پریکړې سره به له حزب الله سره پر تړلو ټولو افرادو او ټولنو د ویزې بندیز ولګول شي او شتمنۍ به یې کنګل شي. حزب الله ډله چې له ایران سره نږدې اړیکې لري د اروپایي ټولنې په غړي هیواد بلغاریا کې د تیر کال د بمي چاودنې په ترسره کولو تورنه ده. د چاودنې 15 اسرایلي سیلانیان ووژل. حزب الله دا تورنه رد کړي. بغداد ته نږدې پر دوو زندانونو د وسلوالو د جلا بریدونو په نتیجه کې د راپورونو له مخې 1500 تنه بندیان تښتیدلي. د عراق د پارلمان غړو ویلي چې پر ابوغریب او تاجي زندانونو د حملې د بندیانو د خوشې کولو لپاره تنظیم شوی وي چې تېره شپه پیل شوې او څو ساعته یې دوام وکړ. د پارلمان د امنیتي او دفاعي کمیټې یو غړي حاکم الزمیلي وویل چې له ابوغریب زندان څخه 1500 بندیان تښتیدلي. د کمیټې یو بل غړي شوان تها هم په یو انلاین بیان کې ویلي چې د 1500 او زرو ترمنځ بندیان له دواړو زندانونو تښتیدلي دي. د سوریه د صدر اعظم مرستیال وایي چې روسیا او سوریه دمشق ته د یو پور د ورکولو پر احتمال بحث کوي. د سوریه مرستیال صدر اعظم قدری جمیل وویل په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په مسکو کې په نننۍ کتنه کې خبرې وکړې. جمیل وویل د سوریه حکومت هیله لري چې په دې اړه به د روان کال تر پایه موافقه ترلاسه شي. نوموړي همداراز وویل دمشق ته د روسیې سخت اس دریس او توغندیو د لانجمن سیستم د ورکړې قرارداد لا هم پر ځای دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له جمیل سره خپل کتنه مهمه وبلله. موږ فکر کوو ډیره مهمه ده چې مسکو ته ستاسو د سفر له فرصت څخه په سوریه کې د حالاتو د بدلون په اړه د نظر د تبادلې لپاره کار واخیستل شي، او تر دې مهمه دا ده چې په سیاسي برخه کې کوم کارونه باید ترسره شي. لاوروف همداراز وویل چې په سوریه کې د سولې د ټینګولو لپاره د نړیوال کنفرانس د جوړېدو هدف باید دا وي چې ټول تروریستان او افراطیان له سوریې وایستل شي، او چینایي مقامات وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ ګانسو ولایت کې د نننۍ سختې زلزلې د تلفاتو شمیر 50 ته لوړ شوی او سلګونه نور ټپیان دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي دا زلزله د ریختر په مقیاس 15.9 درجې وه، خو د چین د حکومت د زلزلو د څارنې مرکز دا اندازه 6.6 ښودلې.
خبرونه مو د ازادي رادیو په مازیګرنی خبری مجله کې واوریدل. ورزو د راپورونو برخه ته په دې خبری مجله کې د ولسی جرګې لخوا د کورنوي چارو د وزیر د سلب اعتماد کېدو مسله څېړو چې ولسمشر حمید کرزی دغه فیصله سترې محکمې ته راجع کړي. د افغانستان لوی سرنوالی
مکتوب به تحقیق کشانیدن آقای انور سادات وکیل پارلمان صادر ساختند.
ولسمشر کرزی او د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د دوړ هیوادونو ترمنځ پر امنیتی تړون او نور مسایلو خبري وکړي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي چې افغانستان ته سفر بریالی او له لسترړونو ډاکو. د کونړ امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نږدې 15,000 جنگیالي فعال دي. ایران له عراق سره د طبیعي ګازو یو معامله نهایي کړې ده. تر شپږنیمې بجو پرې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزی د ولسی جرګې لخوا د کورنۍ چارو د وزیر جنرال مشتبه پتنګ د سلب اعتماد کولو پریکړه سترې محکمې ته راجع کړه. د جمهوری ریاست مطبوعاتي اعلامیه تر څو چې د سترې محکمې فیصله معلومیږي شغلی پتنګ به د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست په توګه کارته دوام ورکړي. بل خوا شغلی پتنګ د ولسی جرګې لخوا د ده د سلب اعتماد کېدو فیصله یو سیاسي دسیسه بللې او ادعا کړې چې په ولسی جرګه کې د مځکې غاصبان، قاچاقبران او د پاکستان د استخباراتي شبکې ای جاسوسان موجود دي. تفصیل د احمد زبیج من پر پټ کې.
د افغانستان جمهوریت ریاستوي ولسی جرګه د وزیرانو د سلب اعتماد کولو صلاحیت لري، خو دا کار باید د موجه او دلایل لمخې او د قانون پر اساس وشي. د جمهوریت ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي له همدې عمله جمهور رئیس د ولسی جرګې لخوا د کورنوي چارو د وزیر جنرال مجتبی پتنګ د سلب اعتماد کېدو مسله سترې محکمې ته سپاري. د اعلامیه له مخې تر څو چې ستره محکمه خپله پریکړه کوي، ښاغلی پتنګ به د کورنوي چارو د وزارت سرپرست وي. بلخوا د ولسی جرګې له پریکړې وروسته ښاغلی پتنګ هم د ولسی جرګې پریکړه رد کړه او دی د ځان پر خلاف یو سیاسي دسیسه وبلله.
زه د کورنوي چارو له هغو وزیرانو څخه نه یم چې په پیسو وزیر سوی یم، او نه غواړم چې په پیسو خپل قدرت او یا د کورنوي چارو وزارت وساتم. د ولسی جرګې د نن پریکړه غیر موجه، بې له دلیله او یو سیاسي دسیسه، د نشي توکو د قاچاقونکو دسیسه او د شخصي امنیتي کمپنیو دسیسه بولم. د افغانستان د روڼ اندو پر ضد یې دسیسه بولم. د هیواد قضایه قوه او ولسمشر چې هر حکم وکړي، هره پریکړه چې وکړي، زه یې عملي کوم.
په کورونو چارو وزارت کې اداري فساد، د هیواد په ځینو ولایتونو کې د امنیت خرابیدل او د ولسی جرګې پریکړو ته بې اعتنايي هغه مسایل چې لامل یې په ولسی جرګې کې د کورونو چارو په وزیر انتقادونه وشول. که څه هم مشتبه پتنګ ولسی جرګې ته په وینا کې هڅه وکړه چې د وکیلانو قناعت ترلاسه کړي، خو نه توانېده. د ولسی جرګې له 250 حاضر غړو څخه 136 شو د عدم اعتماد رایه ورکړه. خو ښاغلی پتنګ شکایت کوي چې په تیرو 10 میاشتو کې ملي شورا 122 ځلې خپل عمومي او یا هم د کمیسیونونو غونډو ته وربللی دی. هغه چې د سلب اعتماد کېدو له امله غوسه ښکارېده، په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په پارلمان کې د ځمکې غاصبین، قاچاقبران او حتی د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI جاسوسان شته.
ما برتان په مجلس کې افشا میکنم چې
زه په بل غونډه کې د ځمکې شاوخوا د اویاتن غاصبین تاسو ته رسوا کړم چې په پارلمان کې موجود دي. د ISI جاسوسان هلته ستا تاسو ته سي دي درشم چې له ولسرګ تر نایجیریا پورې د نشي توکو قاچاق رهبری سوي، خو هغه درته نه رسوا کوم ځکه چې زموږ د کشف ساحه ده. د ځمکې غاصبین په کښې کې دي، ځمکې غصب کړي، خلک یې وژلي او نور فسادونه
وغیره.
ښاغلی پتنګ همداراز ادعا وکړه چې د ولسی جرګې ځینو غړو د کورنوي چارو د وزارت په اداري کارونو کې مداخله کړې. تر اوسه ولسی جرګې د نوموړي د وروستیو تورونو او ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
ومردل چې جمهور ریاست د کورنیو چارو د وزیر جنرال مشتبه پتنګ د سلب اعتماد کېدلو فیصله سترې محکمې ته راجع کړه. ولسی جرګې نن ښاغلی پتنګ سلب اعتماد کړ. ښاغلی پتنګ د ولسی جرګې لخوا د سلب اعتماد کېدلو فیصله یو سیاسي دسیسه بللې او ادعا یې کړې چې په ولسی جرګه کې د مځکې غاصبان، قاچاقبران او د پاکستان د استخباراتي شبکې جاسوسان موجود دي. جمهور ریاست وایي تر هغو چې د سترې محکمې فیصله معلومیږي، ښاغلی پتنګ کولی سي د سرپرست وزیر په توګه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. هڅه کوو چې په دې اړه له یو حقوقي کارپوه سره خبرې وکړو او له حقوقي نظره د جمهور ریاست د دې فیصلې په اړه د نظر راواخلو. خو تر هغو پورې بل رپورټ راخلو. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستی جنرال مارتین دیمسي او ولسمشر حمید کرزي د دواړو هیوادونو ترمنځ پر امنیتي تړون او نور مسایلو خبرې وکړې. په څو شیبو کې په دې اړه تاسو ته رپورټ دراوړو. د افغانستان لوی څارنوالي د ولسي جرګې د استازي انور سادات څخه د تحقیقاتو د کېدو فیصله وکړه. تفصیل د ناجي سپي پر رپورټ کې.
ورسته له هغه چې د ولسی جرګې د یو غړي انور سادات پر ضد د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په سو ولایتونو کې مظاهرې او اعتراضونه وشول، لوی سرنوالی له نوموړي څخه د تحقیقاتو حکم ورکړ. د لوی سرنوالی ویان بصیر عزیزي د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د ښاغلي سادات ورسته سرګندونې د ملي ګټو او قانون پر خلاف وبللې او ویل چې د باید سرنوالی ته د تحقیق لپاره حاضر شي.
د انور سادات خبرې د ملي ګټو پر ضد وې. د ملي شورا د غړي ښاغلي انور سادات خبرې د هیواد د نافذو قوانینو پر خلاف دي. هر ډول تفرقه چول چې د ملي ګټو پر خلاف وي، د هیواد نافذو قوانینو له مخې جرم پیژندل کیږي.
ښاغلي عزیزي وویل چې له سادات څخه د تحقیقاتو د حکم په اړه مکتوب ولسی جرګې ته استولې. نوموړي وویل چې سرنوالی دا اقدام د هغو شکایتونو په اساس کوي چې د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون او زنیو نورو مدني سازمانونو د انور سادات د ورستۍ او سرګندونو په اړه لوی سرنوالی ته کړي. دغه سازمانونه سادات د افغانستان یو قوم ته په سپکاوي تورنوي او په تیرو سو ورځو کې په کابل او سو ولایتونو کې مظاهرې هم کړي. دوی وایي نوموړي د تیرې چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان یو قوم انتحاریان او تروریستان بللي، خو تر دې دمه انور سادات په دې اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته وویل چې سادات په هماغه ورځ د خپل سرګندونو لامل له خلکو بخنه وغوښتله. عرفان وویل کله سادات څخه د تحقیقاتو په اړه د لوی سرنوالي مکتوب ولسی جرګې ته ورسیږي، نو دغه جرګه به په اړه پریکړه وکړي.
کوم مکتوب چې ګویا ویل کېږي چې د لوی سرنوالي لخوانه د دانور سادات پکله صادر شوی یا تحقیق او توقيف پکله د داسې بار وایي د شورای ملي د اعضا په ارتباط چې کله کوم عدلي تعقیب باید صورت ونیسي یا توقیف شي کوم عضو د شورای ملي نه، نو موږ د یو سره دوهمه ماده د قانون اساسي په رڼا کې هلته یو خاص پروسیجر لري چې بغیر د عمومي د مجلس د تایید نه یا د تصویب نه
تروسه معلومه نه ده چې انور سادات به د خپل سرګندونو په اړه د تحقیقاتو په خاطر لوی سرنوالی ته حاضر شي او کنه. تر دې مخکې د مالی وزیر هم په شپږو وکیلانو بیلابیل تورونه لګولي وو، خو اکثره لوی سرنوالی ته د تحقیق لپاره حاضر نه شول. ځینې کتونکي وایي وکیلان د خپل پارلماني مسؤلیت نه ناوړه ګټه اخلي او چې له قانون څخه د سرغړونې په صورت کې هم اړوندو مراجعو ته د ځواب ویلو پر نه حاضرېږي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت مخته وکړئ.
د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز مارتین دیمسي او ولسمشر حمید کرزي د دوړو هیوادونو ترمنځ پر امنیتي تړون او نورو مسایلو خبرې وکړې. دوړو مشرانو نن په ارګماني کې سره وکتل. تفصیل د احمد زبرجمن پر پورت کې.
د امریکا لوی درستیز جنرال مارتین دیمسي په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې کابل له واشنگتن سره پر امنیتي تړون خبرې درولې دي. خو دارګ لمانی څخه خبر شوی مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي ل جمهور رئیس حامد کرزي سره د دیمسي په کتنه کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره په امنیتي تړون هم خبري شوې دي. په اعلامیه کې راغلی جمهور رئیس حامد کرزی په دې کتنه کې وویل له اوږدې جګړې او ناخوالو وروسته افغانان په ډېره لیوالتیا سره غواړي په هیواد کې سوله ټینګه شي. د اعلامیې له مخې ښاغلي کرزی ویلي افغانان دغه هیلې ته د رسېدو لپاره له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدو ته چمتو دي، خو په دې شرط چې دا تړون د سولې، امنیت، د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو او د یو موټی او ځواکمن افغانستان سبب شي. ځینې کتونکي کابل ته د امریکا د لوی درستیز سفر یو هدف دا بولي چې افغان دولت پر امنیتي تړون د خبرو پیلولو ته وهڅوي. تر دې مخکې افغان دولت ویلي و چې تر هغو به له امریکا سره پر امنیتي تړون خبرې نه پیلوي چې طالبانو د سولې له عالي شورا سره خبرې پیل کړي نه وي. کابل ته د امریکا د لوی درستیز وروستی سفر همداراز په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ټولو پوځي عملیاتو مشري د دې هیواد خپلو ځواکونو ته سپارل شوې ده. په دې وختونو کې اکثره امریکایي چارواکي چې کابل ته سفر کوي نو هدف یې دا هم ښودل کېږي چې د جګړې په روان تود موسم کې د افغان ځواکونو وړتیاوې ارزیابي کړي.
امنیتي مسؤلان وایي چې په کونړ کې د 5000 په شاوخوا کې وسله وال جنګیالي فعال دي چې د افغان قوو په وړاندې جنګیږي. دوی وایي افغان ځواکونه د دغو جنګیالیو د مقابلې بشپړه وړتیا لري. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیلی یوې امنیتي غونډې ته وویل د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا د لسو وسلوالو ګوندونو افراد د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو په ضد په فعالیتونو بوختي چې شمېرې له 15000 اوړي.
تعداد
ده تنظیمای مخالفین در این ولایت فعالیت های ده مخالفین و لسکندونه پا کنر که ورانکاری عملون ترسره کوی چه بارت لامارت اسلامی ده حکمتیار حزب اسلامی سلافین القایده لشکر طیبه د پاکستانی و طالبان و تحریک لخکر اسلام جیش اسلامی فدایان اسلام او د البدر جنگیلی دی. هغه وای په کونړ کې د یادو ګوندونو د وسلوالو کسانو شمیر له 15000 زیات دی او په شاوخوا 300 وړو او غټو ګروپونو کې منظم شوی دی. سید خیل وای په کونړ کې د افغان ځواکونو شمیر له 300 اوړي چې پښتوني په ولایت کې امنیت د هرې ورځې په تیرېدو مخ په کېدو دی او دوی د دې توان لري چې د وسلوالو برید کوونکو بریدونه شنډ کړي. 10,310 ملي پولیس، سرحدي پولیس، محلي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت 04 قطعي سرتیري په کونړ کې موجود دي. امنیه قومندان زیاتوي چې پخوا د کونړ په ګڼو سیمو کې بهرني ځواکونه موجود و، خو اوس یې هغه ټول مرکزونه ملي اردو ته پرېښي او یوازې په اسدآباد کې د توپچي په نوم مرکز کې پاتې دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې یو لرې پروت او سرحدي ولایت دی چې پاکستان سره په سلګونو کیلومتره اوږد سرحد لري. د کونړ چارواکي همیشه شکایت کوي چې د دوی وسلوال مخالفین په پاکستان کې روزل کیږي او بیا د بریدونو لپاره یې کونړ ته رالیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
لکه څنګه چې موږ د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې اوریدل، د جمهور ریاست د کورنیو چارو د وزیر جنرال مشتبه پتنګ د سلبي اعتماد کېدو فیصله سترې محکمې ته راجع کړه. ولسي جرګې نن ښاغلی پتنګ سلبي اعتماد کړ. جمهور ریاست وایي تر هغو چې د سترې محکمې فیصله معلومیږي، ښاغلی پتنګ کولی سي د سرپرست وزیر په توګه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. له کابله د حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت را سره په مستقیم تماس کې دی. حقوقي پلوه سعادت صاحب، دغه مسله څنګه د سترې محکمه باید په څومره وخت کې خپل فیصله اعلان کړي؟
زه ته سر کې سلام کو تاسو ته اورېدونکو ته. اصلا په قانون کې د اساسي قانون د تفسیر مرجع تعریف شوی نه ده، اما له دې چې د 1343 کال په اساسي قانون کې هم دا مشکل و، بیا هغه وخت کې دغه صلاحیت قضایه قوې ته ورکړ شو، یعنی په عرفي بڼه د تاریخي لحاظ دا صلاحیت دوی سره و، او بیا دا صلاحیت په قانون کې تشکیل ده. دا واه قانون کې د نظارت کمیسیون اساسي قانون باندې تطبیق نظارت کمیسیون ته ورکړ شو، چې اتمه ماده کې بیا هغه د افغانستان قضایه قوې د اساسي قانون 23 ماده مطابق لغوه کړ. بنا همدلته قضایه قوه ډېره زیاته په دې باندې مکلفه نه ده چې په څومره وخت کې به د خپل تفصیل ورکوي حکومت ته، اما زه فکر کوم چې دا ډېره زیاته سخته مسله ده. ډېر زر به شاید د افغانستان قضایه قوه د اساسي قانون تفسیر مسله دوی ته وکړي.
ولی سعادت صاحب، دا خپله چې ولسمشر دغه فیصله سترې محکمې ته راجع کوي، دغه خپله د قضایه او مقننه قوې ترمنځ یو ټکر نه رامنځته کوي؟
ښه، ټکر خو به په یو لحاظ رامنځته کوي. هغه دا ده چې ما وویل د اساسي قانون د تفسیر مرجع معمولا په ټوله دنیا کې په خپل اساسي قوانینو کې معلومه وي. اوس یو حالت راغلی چې حکومت ته یو مشکل پیدا شي په اساسي قانون چې هغوی راجع کوي قضایه قوې ته، او کله چې قضایه قوې ته مقننه قوې ته مشکل پیدا شي په اساسي قانون کې هغوی راجع کوي د اساسي قانون د نظارت کمیسیون ته. یعنې دا په دې معنا چې د دوی د اعتبار وړ نهاد یو دی او د هغوی د اعتبار وړ نهاد بل دی. اما زه فکر کوم چې په عرفي لحاظ همدا مشکل دی که څنګه باید د دې لپاره د حل لاره پیدا کړو، خو اوس بله لاره نشته همدا قضایه قوه کېدای شي د تفصیل لپاره.
بله سعادت صاحب، که چیرې د سرپرست وزیر په توګه یو څوک معرفي کېږي او هغه خپله دنده پر مخ بیایي، د هغه لپاره هم کومه موده ټاکل شوې ده چې څومره وخت به یو څوک سرپرست وزیر وي؟
یو ساده د ولسي جرګې په باندې کار وکړ او وروسته د حکومت لخوا ته نرشت زد شو د سرپرستانو د قانون په نامه باندې، چې په هغه کې د سرپرست وزیرانو وظیفه محدوده شوې وه. اما هغه په رادېدو سره د ولسمشر لخوا ته راشي د دوی په 200 باندې ونه شو کولی هغه تصدیق کړي. په خپله زمینه دې ته مساعده کړله چې یو قانوني محدودیت دلته نشته، زماني محدودیت نشته، یعنی یو سرپرست وزیر هر څومره پاتې کېدی شي، خو د سرپرست وزیر پاتې کېدل په دوامداره توګه د اساسي قانون د روح سره مخالف عمل دی، ځکه دلته بیا د ولسي جرګې صلاحیت د تعلیق حالت ته ځي او هغه چې تعلیق حالت ته لاړ شي بیا د اساسي قانون د نظم غم خبر.
د حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت وو په کابل کې. د جمهوري ریاست د کورنیو چارو د وزیر جنرال مشتبه پتنګ د سلبي اعتماد کېدو فیصله سترې محکمې ته راجع کړه. په دې اړه ښاغلي سعادت را سره خبرې کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې افغانستان ته سفر بریالی وو. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره وغږېد، اوس بیرته اسلام آباد ته ستون شوی دی. سرتاج عزیز د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو مرکه کې کابل ته د خپل سفر په اړه جزئیات وړاندې کړي چې تفصیل یې له اجمل ان څخه اوري. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي کابل ته سفر بریالی وو. ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته د سفر بلنه ومنله. د نوموړي په وینا د دې سفر په نیټو هم له افغان لوري سره موافقه شوې، خو سرتاج عزیز یې له پډاګه کولو څخه ډډه وکړه. ملخوا د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر په یوه خبر پاڼه کې د حامد کرزي لخوا د پاکستان د سفر د بلنې د منلو په اړه ویلي. ولسمشر کرزي پاکستان ته د سفر لپاره د میا نواز شریف رسمي بلنه په اصولو کې ومنله، خو ټینګار یې وکړ چې افغان لوړ رتبه هیات به هغه مهال پاکستان ته سفر وکړي چې د سفر اجنډا مشخصه، د دغه سفر ابتدایي کارونه تر سره او د سفر د اجنډا په سر کې له تروریزم سره د مؤثر او جدي مبارزي او د سولې د پروسې په اړه خبرې شامل وي. سرتاج عزیز وویل چې په پاکستان کې د مسلم لیگ په مشرۍ د حکومت پالیسي د افغانستان په وړاندې د پیپلز ګوند د پخواني حکومت سره توپیر لري. نوموړي په دې برخه کې د پاکستان د هغه وخت پالیسۍ ته اشاره وکړه چې د افغانستان څخه دروسانو تر وتلو وروسته په نویه ملسیزه کې د هیواد د افغانستان په وړاندې لرله، او هیله یې څرګنده کړه چې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت او افغان حکومت ترمنځ اړیکې به له پخوا څخه ډېرې ښې شي. د نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان هغه اندېښنې رد کړې چې ګوندې د افغانستان په اړه د پاکستان د پوځ او ملکي حکومتونو پالیسۍ له یو بل جلا دي، او په دې برخه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هغه سرګندونو یادونه وکړه چې وایي دوی د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه به کومې ډلې ته اجازه ورکړي چې د دوی له خاورې په افغانستان کې مداخله وکړي. خو بلخوا د پاکستان په مشرانو جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حاجی عادل مشال راډیو ته ویلي چې د بهرنی سیاست په برخه کې د پاکستان ملکی حکومت یو او پوز بل پالیسی پر مخ بیایي.
پاکستان کې همیشه سیاسي حکومت او اسټابلیشمنت کې ډېر مسلو باندې اختلاف دي، او خارجه پالیسی هم دی او نور پالیسیانو باندې اختلاف دي، لیکن اوس ګریجولي تبدیلی را روان دی.
سرتاج عزیز په دې اړه چې په دوحه کې د طالبانو د دفتر په بیا پرانستو کې پاکستان اغیز لري، نو دا اغیز څومره دی وویل؟
دومره اثر خو نشته، هغه چې کوم شرطونه کوي چې موږ کولاو، هغه موږ کولاو خو موږ اجنډا پرې دا زموږ لیبل پرې دا حکومت نه مني، نو ظاهر دی چې ډډ لاک.
خو سرتاج عزیز وویل چې په دوحه کې د طالبانو دفتر په موقته توګه تړل شوی او زیاته یې کړه که په افغانستان کې خکیل لوري خپلو کې خبرې کوي، ضروري نه ده چې دا دفتر د بیرته د قطر په مرکز دوحه کې پرانستل شي. ایران چې د خپل اټومي پروګرام په خاطر پرې نړیوالو سخت بندیزونه لګولي او د دې هیواد اقتصاد یې زیانمن کړی، له عراق سره یو معامله نهایي کړه چې له مخې یې د هیواد ته په ورځ کې میلیونونه متر مکعب طبیعي ګاز لېږدوي. تفصیل له نوریاس نوري څخه اوري.
ایران خپل گاوند عراق ته د ګازو د انتقال یو مهم قرارداد نهایی کړ. ویل کیږي دغه قرارداد له مخې به ایران په کال کې 3200 میلیون ډالرو په ارزښت ګاز عراق ته ورکوي. د فرانس پرس خبري اجنس د راپور له مخې دا نه ده روښانه. ایران به چې نړیوالې ټولنې پرې د اټومي پروګرام په خاطر بندیزونه لګولي او په نړیواله سطحه د دغه هیواد د بانکي سیستم فعالیت محدود کړی، په څه ډول خپلې مالي معاملې مخته یوسي؟ د دغه قرارداد له مخې به چې د یکشنبې په ورځ په بغداد کې لاسلیک شو، ایران د عراق د ګازو د تصفیې تاسیساتو ته په ورځ کې 25 میلیون متر مکعب ګاز ورکوي. د راپورونو له مخې دا بهر ته د ایران د ګازو د صادرولو تر ټولو لویه معامله ده. ایران له پاکستان سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د ګازو د پایپلاین یوه پروژه لاسلیک کړې چې په ورځ کې به 1000 متر مکعب ګاز د هیواد ته ورکوي. خو د امریکا د مخالفت له امله دغه معامله چې په 2010 میلادي کال کې پرې موافقه شوې له ستونزو سره مخامخ ده. ایران په نړۍ کې د طبیعي ګازو د ذخیرو له پلوه له سعودي عربستان وروسته دوهم ستر هیواد دی. دا هیواد په ورځ کې شاوخوا 600 میلیون متر مکعب ګاز تولیدوي. تقریبا ټول استخراج شوی ګاز په هیواد کې دننه مصرفیږي، ځکه دغه هیواد بهر ته د صادرولو امکانات نه لري. د ایران ګاز به د 220 کیلومتره اوږده پایپلاین له لارې چې د ایران په لویدیز ولایت عالم کې پرې کار روان دی، د عراق تر پولې او له هغې وروسته د عراق په خاوره کې د 220 کیلومتره اوږد پایپلاین په ذریعه چې د چارواکو په وینا کار به په یوه یا دوه میاشتو کې بشپړ شي، د عراق تر تصفیه خانو پورې لیږدول کیږي. ایران او عراق ترمنځ پاتې اومه لسیزه کې خونړۍ جګړه شوې او دواړو کې شیعه رژیمونه واکمن دي. په 2003 کال کې صدام حسین د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې خپل ترمنځ اتحاد قوي شوی دی.
سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه په خپل اسمس کې لیکلي، په څمکنۍ ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي شبکه فعالیت نه کوي. له دې شبکې او مخابرات وزارت څخه غواړو چې په دې ولسوالۍ کې د خپل فعالیت پیل کړي. سید احمد له کندهارا لیکي، د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ د ولسي جرګې په اور لولپه شو. نو پوهیږو چې ولسي جرګه د ځان د ګټې لپاره کار کوي که د ملت. عبدالمحمد الهام له پکتیکا څخه لیکي، افغانان همیشه د دښمن په نرمه پالیسی خطاوتلی دي. افغانان دې تر دې وروسته لږ بیدار او هوښیار وي. محمد الله احمد زی له ننګرهار لیکي، الله تعالی دې هغه کسان در په در کړی چې موږ او زموږ هیواد در په در کوي. محمود له لغمان بیا لیکي، په الینګار ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی. سمیع الله حلیمی تندر په خپل بل اس ایم ایس کې لیکلي، له دارالمعلمینو څخه د فارغو شوو کسانو معاشونه ډېر کم دي. دوی د ښوونکو په توګه وظیفه اجرا کوي خو نشي کولی چې د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي.
د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو د یوه تروریستي سازمان په توګه د لبنان د حزب الله وسلوالې څانګې پر نومولو موافقه وکړه. د اروپایي اتحادیې لخوا دغه اقدام به دې ته لاره ورکړي چې دغه اتحادیه پر دغې شیعه ډلې بندیزونه ولګوي. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري څخه اوري.
حزب الله چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او د اسرائیل سخت دښمن دی، په وروستیو کې په سوریه کې د مداخلې له امله هم د لویدیز قدرتونو چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې د وسلوالو ملاتړ کوي غوسه راپارولې وه. وروسته له هغې چې حزب الله تیر کال په بلغاریا کې پر اسرائیلي سیلانیانو په خونړۍ حمله او قبرس کې په تروریستي فعالیتونو کې په لاس لرلو تورنه شوه، برېټانیا غوښتنه وکړه چې دغه ډله دې په تور لیست کې شامله شي. د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د بلجیم په پایتخت بروکسل کې په غونډه کې په قاطع اکثریت پر دې موافقه وکړه چې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړي. د دغه اقدام له مخې به اروپایي اتحادیې د هغو کسانو پر ویزې بندیز لګوي او د هغو سازمانونو شتمني به بندوي چې له دغې ډلې سره اړیکې لري. د هالند بهرنیو چارو وزیر فرانس تیمرمنس وویل، دغه پریکړه به د حزب الله عملي توانمندي محدوده کړي. له دغې پریکړې مخکې د اروپایي اتحادیې یو شمېر غړو هیوادونو اندېښنه څرګنده کړې وه چې دغه کار به لبنان بې ثباته او په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې لبنان له مخکې خبرداری ورکړی و چې د اروپایي اتحادیې لخوا دا ډول اقدام به د لبنان کمزوري اقتصاد ته لا زیان ورسوي. لبنان ویلي چې د حزب الله نظامي څانګه د لبنان د ټولنې یوه مهمه برخه ده. خو د اروپایي اتحادیې یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې دغه اقدام به د لبنان په وړاندې د اروپایي اتحادیې پر پالیسیو اغیز ونه کړي، بلکې یوازې به د حزب الله چې سیاسي اړخ د لبنان په حکومت کې شامل و نظامي څانګه په نښه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
له دې سره په افغانستان کې د مازیګر 6 بجې او 10 دقیقې سوي. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله وروستۍ خبري مجله له جاوید نعیمی څخه واورئ.
د تشکر، سلام عرض می کنم و عصرتون بخیر. با امید قبولی تئاتر عبادات هر یکتون شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه با وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در نیم ساعت با شما خواهیم بود. رئیس جمهور کرزی مسئله سلب اعتماد وزیر داخلی افغانستان از سوی ولسی جرگه را به استر محکمه محول ساخته است. لوی دریستیز اردوی امریکا امروز با رئیس جمهور افغانستان در کابل دیدار کرد. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سلطان محمد سرور پیشکش میکنند.
لوید رستیز اردوی امریکا امروز با رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری در کابل ملاقات کرد. رئیس جمهور حامد کرزی می گوید سلب اعتماد مجتبی پتنگ وزیر داخله از سوی ولسی جرگه را بستر محکمه راجع می سازد. اتحادیه اروپا جناح نظامی حزب الله لبنان را یک سازمان دهشت افغان عنوان کرد و حداقل 25 نفر از نیروهای امنیتی عراق در دو حمله جداگانه بر زندانها در نزدیکی بغداد کشته شدند. تفصیل اخبار. جنرال مارتین دمسی لوید رستیز اردوی امریکا امروز با رئیس جمهور کرزی در ارگ ملاقات کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که رابطه دو جانبه و توافقنامه امنیتی میان امریکا و افغانستان در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور کرزی به جنرال دمسی گفته است که افغانها برای امضای این توافقنامه امنیتی آمادگی دارند، ولی به این شرط که منجر به تقویت صلح و امنیت در افغانستان متحد و تقویه نیروهای امنیتی این کشور شود. رئیس جمهور حامد کرزی میگوید سلب اعتماد مجتبی پتنگ وزیر داخله از سوی ولسی جرگرا بستر محکمه راجع می سازد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید از قبل رئیس جمهور کرزی میگوید که سلب اعتماد از صلاحیت های ولسی جرگه است، ولی باید برای آن دلایل موجه داشته باشد. جنرال مجتبی پتنگ در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه امروز با پرسش های تند وکیلان روبرو و سلب اعتماد شد. این جلسه پس از آن دایر شد که او به روز شنبه به جلسه ولسی جرگه حاضر نشد. اتحادیه اروپا جناح نظامی حزب الله لبنان را یک سازمان دهشت افغان عنوان کرد. این تصمیم در گردهمایی امروز وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در بروکسلز اتخاذ شد. این اقدام که منجر به تعزیرات اتحادیه اروپا بر این سازمان می شود، به موافقه همه 28 کشور عضو این اتحادیه نیاز داشت. حزب الله لبنان که روابط بسیار نزدیک با ایران دارد، حملات انفجاری سال گذشته در بلغاریا به این سازمان نسبت داده شده است. 5 جانگرد اسرائیلی در این انفجارها جان باختند. همچنین حزب الله لبنان در این اواخر با کمک قوای رژیم سوریه در جنگ داخلی این کشور مداخله کرده است. حداقل 25 نفر از نیروهای امنیتی عراق در دو حمله جداگانه بر زندانها در نزدیکی بغداد کشته شدند. مقامات امروز گفتند که این حملات هماهنگ برای خارج ساختن زندانیان از محبسهای ابو غریب و تاجی شب گذشته انجام شد و چندین ساعت ادامه داشت. مقامات میگویند کسی از محبوسین موفق به فرار نشده، ولی شورشیان در اینترنت ادعا میکنند که هزاران نفر از زندانیان فرار کردند. گزارش ها میرسانند که حداقل 6 نفر از مهاجمان کشته شدند. در یک حمله دیگر در شمال عراق، یک مهاجم انتحاری امروز یک کاروان اردوی عراق را هدف قرار داد. مقامات میگویند مهاجم انتحاری موتری را که مواد منفجره در آن کارگزاری شده بود با این کاروان اردو در شهر موصل اصابت داد. شمار تلفات هنوز روشن نیست. گزارش ها میگویند از 12 تا 25 نفر به شمول نظامیان و ملکیان در این حمله کشته شدند. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا برای بازدید 4 روزه امروز وارد هند شد. او با رسیدن به دهلی نو از موزیم مهاتما گاندی بازدید کرد. هدف این مسافرت بهبودی روابط اقتصادی و سیاسی میان دو کشور خوانده شده است. در 3 دهه گذشته این نخستین بار است که یک معاون رئیس جمهور امریکا از هند بازدید می کند. معاون صدر اعظم سوریه میگوید این کشور و روسیه درباره امکان قرض دادن مسکو به دمشق گفتگو میکنند. قدری جمیل گفت درباره این موضوع هنگام اجتماع امروز با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو صحبت شد. او گفت که حکومت سوریه امیدوار است که موافقت نامه این قرضه تا پایان سال جاری تایید شود. معاون صدر اعظم سوریه گفت همه توافقات قرارداد سپردن راکت های دافع هوای نو S-300 روسی به سوریه دارای اعتبار می باشند. و مقامات چین اکنون می گویند که در زلزله امروز در این کشور حداقل 75 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. این زلزله در ایالت گانسو در شمال غرب چین رخ داده است. یکی از باشندگان این ولایت که خویشاوندانش را از دست داده در این باره گفت که مردم بسیار زخمی شدند، ما از جمله اولین گروه بودیم که نجات یافتیم، همه خانه فرو ریخت. اداره سروی جیولوژی امریکا شدت این زلزله را 5.9 درجه ریختر تخمین کرده است. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر از منجاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان فیصله نهایی در مورد وزیر داخله را به استر محکمه واگذار کرده است. اما مشتبه پتنگ تصمیم روز ولسی جرگه را یک توطئه می داند.
فیصله امروز پارلمان ما غیر معجه بدون دلیل و یک توطئه سیاسی تلقی کردیم.
بحث روی توافقنامه امنیتی میان امریکا و افغانستان در صدر گفتگوهای لوی دریسیز اردوی امریکا با رئیس جمهور کرزی در کابل قرار داشت. معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید از نقش هند در افغانستان حمایت میکند. در یک سال گذشته 18 کمپانی که مواد غذایی بی‌کیفیت را به افغانستان وارد کردند به لوی سارنولی معرفی شدند.
همه اسنادی که ما از دکان‌ها به دست آورده بودیم، اکثر این اسناد در زمین مال از طریق همین شرکت‌ها به دکان‌ها عرضه شده بود.
سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان فیصله نهایی در مورد وزیر داخله را به استر محکمه کشور واگذار کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه گفته تا زمان روشن شدن تصمیم استر محکمه در مورد تصمیم ولسی جرگه مشتبه پتنگ با عنوان سرپرست وزارت داخله به کارش ادامه خواهد داد. در این حال مشتبه پتنگ امروز در یک نشست خبری حضور یافت و فیصله ولسی جرگه در مورد خودش را غیر موجه و یک توطئه عنوان کرد. ولسی جرگه افغانستان امروز وزیر داخله را با اکثریت آرا سلب اعتماد کرد. جمشید حبیبزاده در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه اکثریت اعضای ولسی جرگه افغانستان به وزیر داخله رأی عدم اعتماد دادند، اما ریاست جمهوری گفته است که این فیصله باید به اساس دلایل موجه و مطابق به قانون باشد. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه تصمیم گیری نهایی در مورد سرنوشت مجتبی پتنگ را به استر محکمه محول کرده است. در این حال مجتبی پتنگ پس از سلب صلاحیت شدنش از سوی ولسی جرگه به روز دوشنبه در یک نشست خبری ظاهر شد و این فیصله ولسی جرگه را غیر موجه و یک توطئه سیاسی علیه خودش عنوان کرد.
ما از وزیرای داخله نیستم که با پول آمده باشم وزیر شده باشم و نه میخواهیم که توسط پول قدرت یا وزارت امور داخله خود را نگاه بکنم. فیصله امروز پارلمان ما غیر معجه بدون دلیل و یک توطئه سیاسی، توطئه قاچاق برای مواد مخدر، توطئه کمپانی های خصوصی امنیتی و توطئه سیاسی و توطئه علیه روشنفکران افغانستان تلقی کردیم. قوه قضایی کشور که هر حکم میکنه و رئیس جمهوری کشور هر امری که میکنه و هر تصمیم حکومت ما عملی میکنم.
آقای پتنگ در جلسه استیضاحیه روز دوشنبه ولسی جرگه حاضر شد، اما اظهارات و قناعت وکلا را فراهم کردن نتوانست و در اخیر جلسه فیصله صورت گرفت که باید بجای آقای پتنگ شخص دیگر با عنوان وزیر داخله به کار آغاز کند. خرابی وضعیت امنیتی در شاهراهای کشور کشور و موجودیت فساد در وزارت داخله از انتقادهای عمده اعضای ولسی جرگه از مجتبی پتنگ بودند. اما آقای پتنگ میگوید که در 10 ماه کاریش به عنوان وزیر داخله افغانستان 172 بار به بهانه های گوناگون از سوی شورای ملی برای استجواب و پاسخگویی فراخوانده شده است. و یکی از دلایل سلب اعتماد شدنش از سوی ولسی جرگه را مبارزه وی با خاصبین زمین، جاسوسان ISI، قاچاقبران مواد مخدر و دیگر متخلفین عنوان کرد.
ما براتان با مجلس دیگه افشا میکنم که حدود ممکن 72 نفر غاصبین زمین در پارلمان وجود داشته باشه، جاسوسای ISI در اونجا وجود داشته باشه. سی دی رو برات نشان میدم که قاچاق مواد مخدر رهبری شده از پارلمان تا نایجیریا، ولی او رو افشا نمیکنم. چرا اوز صفحه کشف ما هستند، غاصبین زمین که معترض زمینا را غصب کرده و مردم را کشته و حمایت شده از پیشش و غیره. فساد.
آقای پتنگ در ادامه همچنان گفت که شمار از وکلای ولسی جرگه همواره در امورات این وزارت مداخله کردند و تعداد آنها را در گرفتن غیر قانونی تجهیزات و نیروی وزارت داخله نیز متهم کرد. پیش از این هم شماره از وزرای کابینه رئیس جمهور کرزی از سوی ولسی جرگه افغانستان سلب اعتماد شده اند. اما بسیاری از آنان تا مدتها به عنوان سرپرست در پستهایشان باقی مانده اند. این که استر محکمه افغانستان چه تصمیم درباره سرنوشت مجتبی پتنگ اتخاذ خواهد کرد، زمان به آن پاسخ خواهد داد.
گزارش بود در مورد تصمیم امروز ریاست جمهوری افغانستان که فیصله نهایی در مورد وزیر داخله را به استر محکمه محول ساخته است. رئیس جمهور کرزی همچنان خواهان وضاحت در مورد مسئله آقای مجتبی پتنگ شده. برای گرفتن تحلیل در این مورد که از نظر حقوقی چگونه این مسئله امکان پذیر است، عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل حقوقی را امی حال در خط تلفن از کابل با خود داریم. آقای سعادت خوش آمدید. میگیم شما را به مجله خبری ما، نظر به قانون فیصله صورت گرفته، به کدام وضاحت بیشتر نیاز است؟
خب ما در خود سلام میکنم خدمت شما شنوندگان.
مهربانی.
آنچه که بیشتر دلایل عنوان شده از طرف ولسی جرگه و او دلایل آمور دلایل سلب اعتماد است، او را قوی اجرایی افغانستان به حیث دلایل مواجه یا مطابق به ماده 92 قانون اساسی ندانست. مثلا یکی از دلایل مسئله فساد اداری است. فساد اداری جرم خودش یک عمل شخصی است و میشه اگر بالای خود وزیر مشخص دلایل وجود داشته باشه که خودش اختلاس کرده باشه و یا رشوه ستانی کرده باشه، این میشه از دلایل مواجه باشه برای ولسی جرگه. اما اگر به اساس سوی مدیریتش باشه که نتانست فساد را در وزارت امور داخله کنترل نکنه، این باعث یک واقعیت پذیرفته شده و باید را بپذیریم که وزیر داخله در این مورد ناتوان بوده. عملا فساد در دوزه پلیس وجود داره، اما این فساد قبلا هم بوده و در 25 وزارت دیگه هم است و در تمام نظام است. دیگه اگر قرار به این باشه که یکی از دلایل باشه، باید تمام 25 وزیر استعفا شوند و سلب اعتماد شوند. دلیل دیگه وعده مدیریتش به خاطر تامین امنیت در افغانستان است. من فکر میکنم که همین خود تامین امنیت از سری وزیر داخله در افغانستان نیست، حتی از وزیر دفاع نیست، رئیس امنیت ملی نیست. و اگر قرار به این باشه که باعث یکی از دلایل سلب اعتماد باشه، ما فکر میکنم نه تنها سه شخصی که اینجا مطرح میشه اینایی تو سرنوشت را داشته نیتنه، بلکه 50 کشوری که عملا در افغانستان میجنگن حدود 12 سال میشه، اینا هم باید وزارت های دفاعشان داخلشان از طرف شورای خودشان مورد استیضاح و سلب اعتماد قرار بگیرن. به این خاطر این دلایل برای اینا گم بود و فکر میکنم حکومت افغانستان مسئله را مراجع کرده به قوه قضایی افغانستان. اگرچه تفسیر قانون اساسی مشخص نیست قانون اساسی که کدام مرجع صلاحیتش داره، اما حالی روش همینطور شده که حکومت به خاطر تفسیر مسائل به قوه قضایی راجع میکنه. ببینیم که قوه قضایی افغانستان چی میکنه. اما آن چیزی که ما شنیدیم از زبان آقای پتنگ بر ما قابل قبول به خاطر از این بود، من میگم که ما باید اینمی شهامت و اینمی اخلاق را داشته باشیم که اگر کسی قاچاقبر است، اگر کسی دزد است، اگر کسی غاصب زمین است،
قبلا باید ما را افشا بکنیم. چرا زمانی که ما را از گنون ما بگیره باز ما برای مردم بگیم که در پارلمان اینقدر قاچاقبر است، اینقدر چیز است؟ ما متاسفانه همه مسائل در افغانستان بر اساس منافع شخصی خود عنوان و مطرح میکنیم. زمانی که تضاد منافع پیدا کردیم بعد از او شاید راست بگویم، اما او راست ما مدار اعتبار بودن نمیتونه.
بله آقای سعادت، در گذشته هم چنین اقدام های صورت گرفته که وزرا از طرف ولسی جرگه سلب اعتماد شدند و دوباره به حیث سرپرست به کارهای خود ادامه دادند. به تحلیل شما سرنوشت وزارت داخله و شخص آقای مشتبه پتنگ چه خواهد شد؟
خب یک طرح بود که باز از طرف شورای ملی فکر میکنم تصویب شد که وظایف سرپرستان از لحاظ زمانی محدود ساخته بود. او طرح از طرف رئیس جمهور پذیرفته نشد. بنابراین رئیس جمهور مکلف به این است که سرپرستان را به یک میار زمانی اونا را مقید بسازه. اما ما به ایسی یک معاصل حقوقی را گفته میتونم که حضور سرپرستان در وزارت ها او هم به شکل دوامدارش مشخص مخالف روح قانون اساسی است، به خاطر از اینکه خود صلاحیت ولسی جرگه افغانستان با حالت تعلیق میره. به این معنی که اگر رئیس جمهور سرپرست معرفی بکنه و ضرورت به رأی تایید ولسی جرگه نباشه، پس همه مردم هم بسپاین وزیر دیگه همی چهر رئیس دیگر هم راسای مستقل هم به سرپرست میاره. این ضرورت به چیز نیست که رأی ولسی جرگه را بگیره و این خودش صلاحیت تایید ولسی جرگه به حالت تعلیق میره که ایره دعید حوصله قانون اساسی افغانستان نیست. بنان دوار مایی هست که با عرضوی می هست که سر محکمه افغانستان هرچی زودتر ابراز تصمیم بکنه و فیصله بکنه در این مورد، تفسیر خود راجع ارجاع بکنه و اجرای تصمیم گرفته شد. اما ما فکر می کنم این آخر جنجال نیست، آخر معادله نیست، به خاطر از که ولی سجل که افغانستان تفاسیر قوی قضایی را برسلیت نمیشناسه.
بله با تشکر فراوان. بله سب
ما بعد این مورد هم مشکل خواهد داشت.
با تشکر فراوان، عبدالستار سعادت کارشناس مسائل حقوقی بود که در مورد تصمیم امروز ریاست جمهوری افغانستان که فیصله نهایی در مورد وزیر داخله را به استر محکمه محول ساخته به صورت مستقیم از کابل صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
جنرال مارتین دمسی لوی درسیز اردوی امریکا امروز با رئیس جمهور کرزی در کابل ملاقات کرد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، روابط دو جانبه و توافقنامه امنیتی میان امریکا و افغانستان در این ملاقات مورد بحث قرار گرفته است. ساعت پیش در این مورد با مصطفی بشارت در کابل صحبت داشتم و نخست چنین گفت.
بله نعیم صاحب، قسمی که شما اشاره کردین، ریاست جمهوری افغانستان امروز با نشر اعلامیه گفته است که پس از چاشت امروز مارتین دمسی لوی درستیز ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور کرزی روی قرارداد امنیتی دو کشور و همچنان بهبود روابط افغانستان و ایالات متحده آمریکا گفتگو کردند. در این اعلامیه آمده است که رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر روی تحکیم صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده و گفته است که به امضای قرارداد با ایالات متحده آمریکا موافق است و همچنان میخواهد که آمریکا نیروهای خود در افغانستان داشته باشد. اما وی گفته است که ای به یک سلسله شرایط افغانستان مربوط است و باید از ایالات متحده آمریکا این شرایط افغانستان بپذیره. هرچند این اعلامیه از شرایط افغانستان چیز گفته نشده، اما در گذشته ریاست جمهوری افغانستان حاضر شدن طالبا برای مذاکره با شورای عالی صلح و تضمین های امنیتی و اقتصادی از سوی آمریکا در قرارداد امنیتی از جمله پیش شرط هایی بوده که تا حال را حکومت ریاست جمهوری افغانستان به او تاکید میکنه، اما ایالات متحده آمریکا گفته میشه که به این پیش شرط های حکومت افغانستان تا حال را جواب مثبت نداده است. قرارداد امنیتی حدود یک ماه قبل در اعتراض به گشایش دفتر طالبا با نام امارت اسلامی و برافراشتن شدن بیرق سفید رنگ طالبا به حالت تعلیق در آورده شده است حکومت افغانستان و تا حال هم به گونه رسمی گفتگوها آغاز نشده. اما قبل از این وزارت وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که در این ارتباط بحث‌های غیر رسمی هنوز هم جریان داره و تلاش‌ها صورت گرفته که این گفتگوها دوباره آغاز شود و تا اینکه بتونه ایالات متحده آمریکا قرارداد امضا کنه و اساکرش پس از سال 2014 میلادی در افغانستان حضور داشته باشد. بله
مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل در مورد دیدار امروز رئیس جمهور کرزی با لویدریس تیز اردوی امریکا گزارش میداد. رادیو آزادی. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که از نقش هند در افغانستان پشتیبانی میکند. جو بایدن این مسئله را پیش از سفرش به هند مطرح کرد. بایدن امروز در یک سفر 4 روزه وارد هند شد. در سیرهای اخیر این نخستین سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به هند به حساب می آید. احمد جعفر احمدی گزارش می دهد.
نقش هند در افغانستان یکی از مسائل مورد بحث میان معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و مقام های هند خواهد بود. بر اساس گزارش روزنامه تایمز آف اندیا، جو بایدن می گوید که هند از اقتصاد قویش به منظور بهبود اقتصاد افغانستان استفاده می کند. بایدن در ادامه گفته است، هند پروژه هایی را تطبیق می کند که در جهت تحقق هدف مشترک ما به منظور ایجاد یک آینده باثبات و روشن برای مردم افغانستان کمک می کند. در گزارش تایمز آف اندیا آمده که بایدن بروز دوشنبه گفت که از نقش هند در افغانستان پشتیبانی قوی می کند. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حال این سخنان را می گوید که پاکستان به شدت مخالف حضور رقیب دیرینه‌اش هند در افغانستان است. انتقادهای وجود دارند که پاکستان در سالهای گذشته از هیچ گونه سنگ اندازی به منظور جلوگیری از گسترش حضور هند در افغانستان دریغ نکرده است. در یک گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است که هند از بازگشت طالبان به قدرت ترس دارد. در گزارش گفته شده که هند 2 میلیارد دلار در افغانستان مصرف کرده است. جو بایدن به روز دوشنبه دیدار 4 روزه‌اش از هند را آغاز کرد. او پس از ورود به شهر دهلی نو از موزیم مهاتما گاندی دیدار کرد. گفته می شود که معاون رئیس جمهور آمریکا در جریان این سفر به مقام‌های هندی اطمینان می دهد تا زمانی که طالبان از خشونت دست نکشند، آمریکا در گفتگوهای صلح با این گروه شرکت نخواهد کرد. جو بایدن در صحبت با روزنامه تایمز آف اندیا گفته است، اگر طالبان می خواهند در پروسه سیاسی آینده افغانستان نقش داشته باشند، با القاعده باید قطع رابطه کنند، حمایت از خشونت را متوقف بسازند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. این بخشی از گفتگوها به هدف رسیدن به هر گونه تفاهم در بخش صلح خواهد بود. قرار است معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در کنار گفتگو با مقام‌های هند در مورد نقش هند در افغانستان روی تقویت روابط دیپلماتیک و تجاری میان هند و آمریکا نیز صحبت خواهد کرد. جو بایدن در جریان این سفر پس از دیدار با صدر اعظم هند و دیگر مقام‌های آن کشور به شهر ممبئی خواهد رفت. او در آنجا به روز چهارشنبه در نشست با اشتراک تاجران هند سخنرانی مهمی در مورد مسائل اقتصادی خواهد داشت و درباره گسترش تجارت بین آمریکا و هند صحبت می‌کند.
از اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا در سفرش در آستانه سفرش به هند شنیدین. اما در کابل جنرال مارتین دیمسی لویدریسیز اردوی آمریکا پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی عصر امروز در یک نشست خبری حضور یافت. این که کدام مسائل میان رئیس جمهور کرزی و لویدریسیز آمریکا مطرح شده بشنویم از اسدالله لودین خبرنگار رادیو آزادی که همه حال از کابل با ما شماست. آقای لودین سلام، چی موضوعات مطرح شده در نشست خبری رئیس جمهور کرزی با لویدریسیز آمریکا؟
تشکر، سلام به شما و شنونده‌های عزیز. مارتین دیمسی لویدریسیز قوای مسئله امریکا عصر این روز وارد کابل شد و یک کنفرانس خبری اشتراک کرد. البته مارتین دیمسی گفت که ملاقات اولش با رئیس جمهور بوده، بعد از او در زن با وزیر دفاع کشور هم ملاقات کرده. گفتن که تمرکز گفتگوی از این ها سر سند امنیتی بود و گفت که گفتگو بین رئیس جمهور و بین همین مقام امریکایی بسیار مثبت شده. گفتن که یا امیدوار هستن که سند امنیتی تا ماه اکتبر امضا شود. در ضمن در مورد این صحبت شد که آیا امریکا می خواهد تعداد نیروهای خود را به صفر برساند در سال 2014، گفتن که نه، تا بال امریکا باید یک
آپشن یک انتخاب قرار نمیکنه و گفت که انتخاب سفر نیروهای آمریکایی در افغانستان یک انتخابی است که گفت ما همراهش راضی نیستم، یک چیز خواهد بود که افغانستان به دیگر طرف خواهد برد. گفت ما میخواهیم که اینجا اساکر خود بمانیم، اما در شرطی که حکومت افغانستان از ما خواهش کنه که ما چقدر نیروهای خود را ببانیم. و در ضمن گفت که موجودیت و تعداد نیروهای ما مربوط امنیت افغانستان میشه، مربوط وضعیت امنیت افغانستان که در اون وقت چقدر تهدید خواهد بود. ما تهدید دیده به همون تعداد اساکر خود افغانستان خواهد مانده.
بله لودین صاحب، آیا در مورد اثرگیری گفتگوها میان کابل و واشنگتن در خصوص قرارداد امنیتی میان دو کشور چیز تماس گرفته شد که این گفتگوها اثر گرفته خواهد شد یا چطور؟
هر چند آقای دیمسی مستقیما نگفت که چه وقتی سخنرانی آغاز خواهد شد در مورد سند امنیتی، اما گفت که گفتگوی امروز که بین دیمسی و رئیس جمهور کرزای صورت گرفت بسیار مثبت بود. گفت که ما بسیار امیدوار هستیم که سند امضا شود و گفت که یک سند مهم است، سندی است که ضمانت است برای ملاقات و برای سپورت نیروهای امنیتی افغان.
بله، با تشکر فراوان، اسدالله لودین خبرنگار رادیو آزادی بود که از کابل در مورد دیدار امروز رئیس جمهور کرزی با جنرال مارتین دیمسی لوی دلیسیز اردوی امریکا به صورت مستقیم گزارش می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک کمیسیون دولتی که به هدف کنترل کیفیت مواد غذایی تعیین شده میگوید در یک سال گذشته 18 کمپانی که مواد غذایی بی کیفیت را به افغانستان وارد کردند به لوی سرانوالی معرفی شدند. در این میان تعداد از دکانداران در شهر کابل با انتقاد از کار این کمیسیون میگویند حکومت باید مانع ورود اموال بی کیفیت و تاریخ گذشته در بنادر افغانستان شود. جوبین احمدی از کابل گزارش میدهد.
در پای افزایش شکایات مردم از افزایش مواد خوراکی بیکیفیت و تاریخ گذشته در بازارهای شهر کابل، کمیسیونی که برای نظارت از این مواد تعیین شده میگوید که چندین کمپانی که این مواد را وارد کردند به لوی سرانوالی معرفی کرده است. حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیسیون مشترک جلوگیری از واردات مواد خوراکی بیکیفیت و تاریخ گذشته به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که تلاش ها به هدف شناسایی عاملین اصلی وارد کننده های این مواد جریان دارد.
دستاوردها بسیار قوی بوده، تا امروز چندین شرکت ها به سرانوالی معرفی شدند، تقریبا حدود 18 شرکت هستند در مجموع تا فعلا. اما اسنادی که ما از دکان ها به دست آورده بودیم، اکثر این اسناد در زمین مال از طریق همین شرکت ها به دکان ها عرضه شده بود. اینا که اونا از کجا آوردن، آیا از گمرکات که اینا پاس کردن سند وزارت محترم صحت عامه اینا هست، آیا این اموال به صورت قانونی داخل افغانستان شده؟ این فقط وظیفه لوی سرانوالی محترم جمهوری اسلامی افغانستان است که تحقیق میکنه و در آخر طبعا باز تصمیم میگیره.
مسئولان لوی سرانوالی با تایید دریافت اسناد 18 شرکتی که مواد خوراکی بی کیفیت را به کشور وارد کردن میگوید که تحقیقات از نزد مالکین این شرکت ها ادامه دارد. وزارت تجارت و صنایع کشور در اواخر سال گذشته یک کمیسیون مشترک نهادهای حکومتی به شمول وزارت داخله، صحت، لوی سرانوالی، شهروالی کابل، اداره نرم و استاندارد و ریاست امنیت ملی را به هدف جلوگیری از واردات مواد بی کیفیت و تاریخ گذشته در بازارها ایجاد نمود. بروز دوشنبه این کمیسیون تعداد از دکانها را در ناحیه اول در منطقه باغ قاضی نیز بررسی کرد، اما در این دکانها کدام مواد بی کیفیت و تاریخ گذشته دریافت نشد. در این حال شماره از دکانداران باغ قاضی بررسی های این کمیسیون را مورد انتقاد قرار داده و گفتند که باید حکومت در بنادر کشور اقدام نماید و مانع ورود مواد خوراکی بی کیفیت شود. دو تن از این دکانداران
نتیجه نداره، بهادر بررسی شود، بهادر د گمرک باید بررسی شود، د گمرک جلویش گرفته شود، موتر چک کنه که بهادر د می مال تاریخ تیر شده است نیست. هیچ خو کسی مال نگاه نمی کنه. یخو فرجم فروش ما 20 کارتن می خرم 20 کارتن او که ما بگم که تاریخ سری ما تیر میشه، همو با 100 رو پس با 50 رو می فروشم، مش نمی مونم که مو تاریخ از نمو تیر شود.
از خارج میره سیتم باید چیکن میکنه، لابراتوارش میکنه، باید اون دقیقش چیکنن کنترل کنن.
بخش اعظم مواد خوراکی افغانستان از کشورهای همسایه چون پاکستان و ایران وارد کشور می گردد. گزارش های وجود دارند که شرکت های تولید کننده این مواد خوراکه به فرمایش تجار افغان از بی کیفیت ترین مواد استفاده می کنند.
گزارش بود در مورد کنترل کیفیت مواد غذایی در بازارهای کابل. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. با امید قبولی تات و عبادات هر یکتان، نشرات رادیو آزادی در این لحظات به پایان میرسد و پس از ساعت 7 شام به وقت کابل نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا را روی امین امواج فراموش نکنین. ما دقیقاً پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم بود. شبتون خوش. خدا نگهدار.